مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د جمع ورځ او د 2020 کال د اگست 8 منېټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د کاروباري مرکزونو پرانستل په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنه لا درک کلسوی کسان او په کابل کې پر وی جرګې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو خو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه له شاهین بنیر څخه واوري
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه افغانستان د خیبر پختونخوا په کوز در کې پر پاکستاني سرتیرو د بریټ پاړه د غهیبات د بارنو چار وزارت تورونه رد کړی دی پاکستان وفاقی حکومت د روانې میاشتې د 10 منټې څخه په ټول هیواد کې د کاروباري مرکزونو د پرانستلو اعلان کړی دی او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د خونړیو چاودنو نو وروستو قهرجنې مظاهره شوې دي د خبرونو تفصیل افغانستان د خیبر پختونخوا په کوز در کې پر پاکستاني سرتیرو د بریټ پاړه د غهیبات د بارنو چارو د وزارت تورونه رد کړی دي د افغانستان د بارنو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې هیڅ کله به هم خپل خاورا د پاکستان یا نورو هیوادونو ضد کارېدو تفری نګدي افغان حکومت دا بیان تر هغه یو ورځ وروسته ورکړی چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د چرشنبې پر ورځ وویل چې د اګست 15 پر ماسپخین لومړی د افغانستان له لوري وسلوالو له ډیورنډ کرښې سره د کوز در په بنشاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو د توغندیو بریدوکه د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې تر هغه وروسته مازیګر مهال افغان سرحدي پولیسو هم په دغه سیمه کې پر پاکستاني پوستو ډزې وکړې چې پکې د اف سی او سرتیری وجل شو او دوه نور جوبل شو د پاکستان د وفاقي حکومت د روانې میاشتې د 10 منټې څخه په ټول هیواد کې د کاروباري مرکزونو سیلګرې د زینو او هوټلونو د پرانستلو اعلان کړی دی دا خبره د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته کړی دی نوموړي زیاته کړی چې رستورانونه بعد د احتیاطي تدابیرو سره د اګست پر 10مه سیلانۍ سیمې بعد د اګست پر 8مه پارکونه او سینماګانې به هم د اګست پر 10مه او تعلیمي ادارې بعد د سپتمبر په 15مه پرانستل کیږي په سویلی وزیرستان کې په ځمکه کې د خخ مایند چودنې له کبله یو شل کلن ځوان ټپي شوی دی چارواکي وایي چې دا پیښه تېره ورځ د تنګي بودینځی کې رامنځته شوې ده د طاهر خان په نوم د ټپي شوي ځوان درملنه روانه ده بلخو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسعود مشال لیډو ته ویلي چې حکومت سیمه له ماینونو څخه د پاکولو په کار کې سنجیده نه دی د یادونه وړ ده چې په سویلي وزیرستان کې یوازې تېره میاشت کې د ماین درې چودنې شوي دي چې په نتیجه کې اووه ماشومان ټپي شوي او یو دیارلس کلن ماشوم مړ شوی دی بلخوا د لدې اسیسټنټ کمشنر النور شیرانی ویلي چې د جوبل شوي کس طاهر خان سره به د حکومتي پالیسۍ سره سمه مرسته کیږي په افغانستان کې سلورمه مشاورتي لویه جرګه نن په کابل کې پیل شوې ده په دې درې ورځنۍ جرګه کې د هغه سلور سو طالب بندیانو په اړه بحث کیږي چې حکومت یې د نه خوشي کولو خو طالبان یې پر خوشي کولو ټینګار کوي جرګې ته په خپل پرانستونکي وینا کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې طالبانو د افغانستان حکومت ته ویلي چې کچرې پاتې سلور سو بندیان خوشي شي نو په درې ورځو کې دننه به د حکومت سره خبرو ته کینی خو که خوشي نه شو نو جګړې ته به دوام ورکوي افغان ولسمشر تیرو ونې د 1500 طالب قیدیانو د خوشي کولو امر کړی وو نوموړي په خپل وینا کې زیاته کړې ده چې دغه کارې په افغانستان کې د سولې لپاره کړی دی او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د خونړیو چاودنو نو وروستو قهرجنې مظاهرې پیل شوې او ولس له حکومته د مستعفي کېدو غوښتنه کوي د اګست په څلورمه نېټه په دې چاودنو کې لږ تر لږه 109 کسان وژل شوي او له 15000 ډېر ټپیان شوي دي د لبنان سرکاري میډیا وایي چې د اګست په 6مه دا مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون بیروت ته په سفر و مظاهرچیانو ټایرونو ته اور ولګاوه په امنیتي ځواکونو یې کاڼي وویشتل امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیوونکي ګیس کارولې دي چې په نتیجه کې یې د یو شمیر مظاهرچیانو د ټپي کېدو راپورونه هم راغلي دي بلخوا د فرانس ولسمشر میکرون بیروت ته د سفر پر مهال د پیښې د نړیوالو پلټنو غږ کړی دی او زیاته کړې ده چې د لبنان د مرستې لپاره به په راتلونکو ورځو کې یو نړیوال کانفرنس راغواړي دا و د دې وخت خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري نن نن په کابل کې د طالب زندانیانو د خلاصولو پر موضوع مشورتي لوی جرګه پیل شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی پرانستون کې غونډې ته په وینا کې وویل
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې رستورانونه، مارکیټونه او کاروباری مرکزونه به د اگست له 10 په بشپړ ډول پرانیستل کیږي. یو کارپو وای پر احتیاطي لښوونه باندې عمل کورونا ناروغي کمولای شي. په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنې یو ځوان ژوبل کړی دی. مدني فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید له امنیتي ځواکونو د ماینونو پاکولو غوښتنه کوي.
دغه چې کوم چاودنې دي بار بار کېږي لګیا دي او موږ بار بار هم دوی ته دا خبره کوو چې دا مستقل علاج یې راوباسي خو دوی مستقل د انکار په لیول باندې دي.
په روان خبرونه کې د یوې بلوڅ میرمنې حال هم درکوو چې یو ورور یې وژل شوی او بل ورور یې لا درک کړل شوی دی. پر دې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خوري. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لرئ نو د ګوګل انډراید یا اپل پلی سټور څخه خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړی اپ ډاونلوډ کړئ. زموږ دغه اپلیکیشن نوم داسې لیکو MASHAALRADIO. د پاکستان په اړه د راپورونو تر مخه ځو لومړی کابل ته او د سولې د مشورتي جرګې حال درکو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د څلور نورو طالب زندانیانو له خوشي کېدو د 400 نور طالب زندانیانو له خوشي کېدو سره سم به بین افغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته نن په خپل وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دغه زندانیان باید آزاد شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر هم کوي وایي چې دغه جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 نورو طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 نور بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده خو وی ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند په سر په موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد دغه دلاری.
دی وایي افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشې کړل خو د اساسي قانون په اساس د نورو 400 طالب زندانیانو خوشې کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلیزه پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود واوسي.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولي وایي چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملي شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې له دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خنډ لرې کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یوه مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. له بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګې غړو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خنډونه لرې کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګې مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې لپاره لار خلاصه کړي. کوشش کنین یک مسؤلیت تاریخي نظری را قائم نکنیم که در سر رای مصالحه
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر درې ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزی ویل چې په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې میرمنې دي.
اکرام الله اکرام له کابل د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه حال درکاوه. لکه څنګه چې له نوم څخه شکاره ده چې دا جرګه حکومت ته یوازې مشوره ورکوي، د پریکړې صلاحیت نه لري. په همدې لړ کې احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد شاغل نصرالله ستانکزی نظر پوښتلی دی. پروفیسر ستانکزی لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جرګه به ولسمشر افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړې ده ورسوي او کنه؟
د دې لپاره چې دا جرګه یو اربلم تجربه شوی هماغه غړي دي چې په مخکنۍ مشورتي لویې جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر ټیټه فیصدي به کوم تغییرات پکې بنانان هغه شی چې حکومت اجنډا لري، زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تاییدوي.
بله ستانکزی صاحب، د دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم د طالبانو موقف د هغوی پخوانی موقف ده، په دې معنی چې هغوی د کابل حکومت یا د ډاکټر غنی حکومت او قانوني حکومت نه ګڼي. لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده، او غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري؟ زه فکر کوم د دوی مشخص بدیل هم دا ده چې خپل څلور نور بندیان دي او پیشر پیروان وړاندې کوي، دا چې په کومه لاره لاسته راوړي، د امریکایانو باندې فشار راوړي. طبیعي ده طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي، دوی دا غواړي ترڅو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده، او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د دې جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. دې انتقادونو ته او دې مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به یې لازم مشروعیت ولري؟
خلکو دغه جرګه یوه مشورتي جرګه ده، او زه له نوم سره ډېر زیات مخالف یم. په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري، ځانته ځانګړي خصوصیات لري. بران ډېره به ښایي درته ویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. خو بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراک کوي. تاسو پوهېږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ شوراګان استازي پکې نشته، او د ولایتي شورا د استازو وخت هم په تکمیل شوی بلاندې غوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل چې سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په ارتباط باید ووایي چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي. د په داسې حال کې ده چې په دې کې ملي شورا غړي کېني. ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځان ته نیسي. زه نه پوهېږم چې دا توجیه به څنګه حقوقي شي چې یو غوره مشورتي ده نه بلې غوره د ملي شورا غړي پکې راځي. داسې حقوقي پوښتنې لري چې د دې جرګې مشروعیت ته سوال لاندې راوړي.
او ستانکزی صاحب، ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي، او که به له حکومت سره په یوه خوله له دې غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زه فکر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبته پرېکړه کوي. حکومت هم دا غواړي. په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي، اما باور داره چې 5000 نفره بندیان خوشي شوي، دا به هم خصوصي په خصوص د امریکایانو فشار پایله.
د کابل پانتون استاد پروفیسر نصرالله ستانکزی و چې په کابل کې د افغان حکومت لخوا د اور بلل شوی مشورتي لوی جرګې په اړه د احمد تکل پرتن ځواب ولی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو سحاوري اوزدو د پاکستان پر لور د پاکستان افاقي حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو وروسته د کاروباري مرکزونو په پوره ډول د پرانستلو اعلان کړی دی. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ټول هیواد کې به رستورانونه، مارکیټونه او شاپینګ مالونه د اګست د لسمې نیټې څخه پرانستل کیږي. دا شان سیلاني سیمې به د اګست پر اتمه په پوره ډول د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو سره پرانستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر له اسلام آباد راکوي.
په پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو په راکمېدو باندې وفاقي حکومت وار په وار د لاکډاون یا ټول بند د ختمولو اعلان کړی. د منصوبه بندی وفاقي وزیر اسد عمر د اگست په شپږمه اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې وویل د ان سی سی یا د کامی مرستو په کمیټې کې فیصله وکړی شو چې جازونو ته د احتیاطي تدبیرونو سره د پروازونو اجازه ورکول کیږي او د دې ترڅنګ تعلیمي ادارې به د ستمبر په 15 خلاصيږي، هوټلونه او ترانسپورت به د 10 اگست او د سیلګری زیونه به د 8 اگست نه خلاصيږي. د نوموړي په وینا د دې ترڅنګ د ودونو حالونه به د 15 ستمبر نه خلاصيږي. اسد عمر د بازارونو او مارکیټونو د خلاصولو په اړه زیاته کړه
جو اوقات کار تھے مارکیټس کے کھلنے کے دکانوں کے کھلنے کے
دی وی د مارکیټونو او دکانونو د خلاصولو چې کوم وختونه وو او په هفته کې چې د چټي کومه معامله وا چې په صوبو او خارونو کې جدا جدا وا نو په دوی چې کومه پابندي لګیدلې وا هغه دوی ختمه وی
پابندي ختم کی جا رہی ہے.
د ذکر د په پاکستان کې د کورونا لومړی کیس په 28 فروری مخې ته راغلی وو او دا شان د دین لومړی کس په 13 مارچ د مردان په منګاز سیمه کې مړ شوی وو. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله باندې په پیښور کې د طبي چارو کارپو ډاکټر نوران پریدی نو پوښتل نو دا غو وینا وا
زما په خیال چې د حکومت د فیصله چې کوم شوی دا ما ته خو پتابه کې ذکر لګیږي چې اوس هم د کورونا کیس شته او هاسپټلز کې دا وی په ایس او پیز کې څه داسې چینجز نه دي راغلي چې دا یې په بنیاد دي فورن په لاکډاون کې کوم نرمي راوستل یا یې لاکډاون ختم کړل. نو زما په خیال چې د حکومت کم ایس او پیز دي یا د لاکډاون په وجه په کورونا کې کم کمی راغلی وو که چېرې دا ایس او پیز فالو شول خو بیا خو ممکنه ده تر هر حده پورې چې دا بیماری کې به کمی راشي.
دی یادونه ده په پاکستان کې د کورونا کیسونو شمیره 2,23,000 ته رسیدلې او دا شان په شپږ زره 15 د دې د لاسمله شوي او 2,55,000 ترې رغېدلې. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غل مشال ریډیو خبري او زده خبر پرتونخوا د قبایلی زلو پر لور په سولي وزیرستان کې پمځک کې د شخ مایند چاودنې لکبل یو شلکلن ځوان ټپي سوی دی. چرواکي وایي دا پیښه پرون په تنګي بودین ځای کې رامنځته شوې ده. په سولي وزیرستان کې په 13 جولای میاشت کې د ماین درې چاودنې سوی دي چې په نتیجه کې 9 ماشومان ټپیان سوي او 1.5 ماشوم وژل شوی وو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سولي وزیرستان تحصیل لدا سیمې تنګي بودینځای کې 13 ورځ مازدیګر مال د ماین چودنه وشوه چې په نتیجه کې یې شل کلن ځوان پر هر جلای شو. د ماین چودنې د سترګې لیدلی حال په موقع موجود یو قبایلي مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
مجبور مسود تنگی بدین سره تعلق لرم سیر وډ کې سره شای من درای دې پټن غو شای به برل دای ور راي دې چې دا شای مش بندا کو دو دو سره لاوې په دمن سره را شوای دې دا هو تایر خان نوم دی او عمر یې 20 سال دی. ټول نه اول خبره ده چې دا څه بو یو شي مې دا مې ته هیڅ پته نه لګي چې مې دا ور کینه دی غرینا دی مې ګرځي رو ګرځي.
د سولي وزیرستان لا دې اسیسټنټ کمشنر الانور شیرانی ویای چې په مان 14 کې پر هر جل شوی زون سره او مالی مرستا کیږي.
طاهر ولد شیخ ولی معمولی غونډه زخمی شوی و نو غزه له مکین ته شیفت کړو. مکین نه بیا په سرکاري امبولانس کې رزمک ته ورلې شوې ده او په رزمک هسپتال کې اډمټ ته او دغه علاج روان دی. به قاعده ریپورت کیږي او د دې کیس جوړیږي او د ته ان شاء الله کوم کمپنسیشن پالیسی باندې به دوی خپل معاوضه ملويږي.
د پښتون ژغورنه غورزنګ غړای علمزیب مسجد مشال ریډیو ته ویایي چې حکومت په سولي وزیرستان کې پمځکا کې خواندي ماینونه صفه کولو کې سنجیده نه دی چې په وجه یې دارنګ پیښه بار بار مخه تارو دریمی
دغه چې کوم چاودنې دي بار بار کیږي لګیا دي او موږ بار بار هم دوی ته دا خبره کوو چې دا مستقل علاج راو باسي او دوی مستقل دی دینای یعنی د انکار په لیول باندې دي موږ دا ورته وایو چې دغه کار د تا دی د صفایي هم د تا ده د دوی تا اسیسټنس هم د تا کار دی د دوی علاج هم د تا دا کار دی امداد هم د تا ذمہ داری ده خو تر اوسه پورا دوی په کم از کم په صفایي کې او په دا کې ډېر چټ سره راغلي دي
دا د هم یو دوی چې سولي وزیرستان کښې د جولای په 13 میاشت کښې درې ماین چودنې شوې وې چې په نتیجې کښې یې اووه بچیان پر هر ژلي شوي وي او حسین الله په نوم پېژندلی شوی چې 14 کلن ماشوم په موقع مړ شوی و. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
لسولی وزیرستان زو د خیبر پر لور د خیبر ضلع د تراکو کې خیل کډوالو څخه باندې 8 ورځې پوره سوي چې په جمرود کې احتجاجي پر لټ وهلي دي. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د خپلو کلو ته ستانه کړل سي. دوی د اګست پر شپږمه پرون مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ستنولو پوره انتظامات وکړي. په احتجاجي کیمپ کې ځایي مشران، سیاسي او مدني فعالان هم شامل دي او د کډوالو د غوښتنو ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د تیراکو کې خېلو یو کډوال زرمت شاه مشال ریډیو ته وایي تر اوسه په دومره موده کې حکومت د کډوالو حیثیت ورنه کړ او د نورو قومونو کډوالو په څېر ورته خیمې او راشنې هم نه دي ورکړل شوي.
څه سهولت نشته، نه خیمه شته، نه راشن شته، ډېر غټ تکلیف دی. اوس موږ دا غواړو چې دا کم حق دی حکومت سره چې دا موږ ته میلو شي، خیمې میلو شي، راشن میلو شي، خو ډېر غټ تکلیف دی. دلته مو مصیبت تکلیف کې یو.
ملک برکت کوکی خیل وایي د حکومت په وینا خپله سیمه پریښې وه، خو اوس چې دغه سیمه کې امن بحال شوی نو پکار ده ټولو کډوالو له اجازه ورکړی شي چې بیرته ستانه شي.
موږ د نن نه اته نهه کاله مخکې د هغه ځای نه راووتو، د تیرانه د دغه غرایزو علاقو نه، او حکومت وویل چې یاره د وطن د دفاع په خاطر باندې دلته ځینې مسایل دي، موږ ته تاسو لاړ شئ فیلحال د وطن پرېږدئ. نو هغه ډېر وخت وشو چې هغه مسله ته پخپله ډیکلیر کړې ده چې هلته موږ امن راوستلی یو، هغه ځای کلیر دی. هر څه چې وو موږ ته یې دا اندازه نشته، خو هلته یې وویل چې خطره ده او اوس یې څه وخت مخکې وویل چې کلیر شو. نو چې کلیر شی موږ مطالبه ده چې په باعزته طریقه باندې هلته موږ انتهایي زیات توان شوی، یعنی هغه ځای چې په هغه کې ژوند روان دوان و او خلک چې کم دی خو په خوشحالۍ په کې اوسېدل، چا روغ آبادي نه ده پاتې، چا روغ کور لار پټۍ خا بده ځنګل ده ټول ختم شوي دي، تباه شوي دي. نو موږ دا ویو چې که په خپله وي که د دنیا نه وي، موږ له یې راپیدا کړه چې موږ سره کومه وعده شوې ده او موږ هلته بیرته په باعزته طریقه راته پوره کوم.
یو سیاسي فعال غفران الله خیبری هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د موږ دا متاثرین دا چې کوم دی دوی نه بحال کوي. نو په دا حواله باندې د احتجاجي کیمپ الحمدلله تمام سیاسي جماعتونه، تمام قوم مشترکه، تمام سماجي تنظیمونه دا ټول په دا خبره باندې په یو پیج سره متفق شوي دي چې موږ په هر طریقه باندې د خپل ریاست پاکستان نه د دغو متاثرینو د بحالۍ په حواله باندې دا کیمپ او دا مطالبه کوو چې موږ متاثرین په باعزته طریقه باندې چې کوم د وزیرستان نه تر واخله تر باجوړه پورې څومره د عام متاثرینو د بحالۍ کم ترتیب مو د هغې مطابق موږ غواړو، د هغې نه زیات، د هغې نه کم، قطعا موږ هغې ته نه یو تیار.
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم وای موږ د کډوالو سره خبرې اترې روانې دي او د ستنېدو د ستونزې به څه حل زر راوباسو.
د دوی څه مطالبات وي هغه موږ ټولې نوټ کړي دي، پی ډی ایم ای ته هم او لا انفورسمنټ ایجنسیانو ته ټولو ته موږ لیکلي دي او زموږ سره رابطه شته. دوی مشران هم راغلي وو، موږ به بیا هم ورځو چې څه قانون مطابق وي او د حکومت خواهش دی چې هغې زر نظر دوی په خپل علاقې ته ولیږو او د دوی ریهبیلیټیشن وشي. دا د حکومت ټاپ پرایورټي ده.
د تیراکو کې خیلونه په 2013 کې د یوې اندازې مطابق څه باندې 25,000 کورنۍ جمرود ته راکډه شوي. په 2018 کې امنیتي ځواکونو اعلان کړی و چې د خیبر څلور په نوم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تیراکو کې خیلو، راجګال، مهربان کلی، دوه توی او داسې نورې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غله مشال رادیو خبري یو زده د خیبر پښتونخوا د سکولونو پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو د پرنسپل لپاره لارښوونې یا اس او پی جاری کړې دي. د تعلیم صوبای محکمه د اگست پر شپږمه په جاري سوي اعلامیه کې ویلي چې د صوبای د سبې ټولې تعلیمي ادارې د 15 سپتمبر څخه پرانستل کیږي او چې کوم سرکاري یا شخصي سکولونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر دغو لارښوونو عمل نه وکړي نو پر خلاف به کاروایی کیږي. خو بل خوا د شخصي سکولونو اتحادیه اعلان کړي چې دوی به خپلې تعلیمي ادارې له 15 اگست څخه پرانیزي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمه الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن لخوا پاشپغم اگست جاری شوی دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د انتظامی او تدریسی عملی لپاره هم دنن نه ټول سکولونه پرانستی شو او دغه سکولونه کبا د حکومت لخوا اعلان شوی ایس او پیز یا لارښوونه باندې په سختۍ سره عمل درآمد کیږي، غنی بندیږي با او یا با جرمانه کیږي او دغه شند د کونکو لپاره با ټول سکولونه هم په 15 سپتمبر پرانستل شي. ولې دا شخصي سکولونو اتحادیه پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک په 400 کې ټولګوندیز غونډه وکړه چې په کده شخصي سکولونو مالکانو او مشرانو علاوه بیلابیل سیاسي ګوندونو وکیلانو تاجرانو او د وفاق المدارس مشرانو هم ګډون وکړو. د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ویان سجاد تورنګزی مشال لیډو ته په دې حق لول چې سکولونه به دوی په 15 اگست د پوره پوره احتیاطي تدابیر لاندې خلاصوي او که حکومت د دوی مخه ونیوله او دوی سکولونو پرانستلو ته پرنه خودل نو دوی به عدالت کې هم او په احتجاجونو هم د حکومت مخه نیسي.
کچری حکومت مونږ ته رکاوټ جوړ کو او داسې څه ناخوشګوار واقعا رااله نو دا غي ټول ذمہ داری به چې کم دی هغه په حکومت وخت باندې وي. دین علاوه که زمونږ د سکولونو سیل کول کوشش وکړو نو زمونږ په هر ځله کې باقاعده چې کم دی لیګل سیل دی وکلا بر قانونی معاینت کی او منگ بیا چکم دے ہر اقدام تا چکم دے تیار لانگ مارچ کولو تا ام منگا زان تیار کرے دے منگ بیا چکم دے ہر قدم پہ اغا بوچتا ہم
پدغی ٹولگوندیز غنڈا کے دا دینی مدرسو نمائندگی کون کی دا وفاق المدارس مفتی عبدالباسط مشال لیڈو تا پدے حق لو ویل
دا پرائیویٹ ایجوکیشن والا سر زمنگا واقعہ اجلاس شو او دا غی دا موقف منگا ام تایید کو او وفاق المدارس العربیہ نو چې د دې کوم موقف ته د تعلیمي ادارو د کولاولو زمونږ هم دغه موقف ته چې تعلیمي ادارې د وفاق المدارس چې څومره مدارس دي هغه دیم کولو کړی شي او د تعلیمي ادارې څومره پرایویټ سکولونه دي هغه دیم کولو کړی شي چې دغه 15 اگست ته دغه ادارې کولو کړی شي.
غونډه کې برخه اخیستون کې د قومي وطن پارټۍ د 400 ضلع جنرال سیکرټري عاشق علي مشال لیډو ته ویل چې د دې ګوند ورسره هر ډول مرستو ته تیار دي او باید حکومت سکولونه په 15 اگست پرانیزي ځکه د دوی د ماشومانو وخت هم ضایع کیږي.
په کورونو کې خلکو سره هغه فیسیلیټیز او هغه اویلیبیلیټیز نشته چې خلک هغه خپل بچو ته ورکي. بجای د دې چې موږ په کورونو کې ټایمونه بربادو د خپل بچو ټایمونه خرابېږي چې دا سکولونه زر تر زر کولو شي او زندگی اسیم الحمدلله په دغه باندې راغلی په خپل معمول باندې راغلی ده نو موږ وایو چې دا زر تر زره د ارزه بحال کړی شي.
د جماعت اسلامي لخوا د ځوانانو د سازمان مشرف فواد احمد جان وویل چې د دوی ګوند به هم د شخصي سکولونو سره په هر پریکړه کې اوګه پوګه ولاړ وي.
موږ د پین پرایویټ ایجوکیشن نتورک موږ د دې بھرپور حمایت کوو او په 15 اگست چې د سکولونو کولاول دا کومه فیصله کړې ده نو په دې کې ورسره موږ څنګه په څنګ جماعت اسلامي یوت ولاړ یو جماعت اسلامي ورسره ولاړ ده او د پین د قیادت نه به ان شاء الله یو قدم مخکې او دې برابر شي.
بل خو د اگست په 15 د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړه سره سم د خیبر پختونخوا حکومت هم په 15 اگست جاری شوی اعلامیه کې د ټول سکولونو د 15 سپتمبر نه د خلاصولو اعلان تکرار کړی دی او د سکولونو د خلاصولو لپاره سخت لارښوونې ایس او پیز هم جاری کړی دی چې پکې 250 کلونو زیات د سکول عملی کسان د تبې مری ټوخي زکام یا نورو ناروغو کې ښکار کسان او چې کومې زنانو سره ماشومان وي د به سکولونو ته ناراضي او چې کوم کسان نازي د دوی به د بدن حرارت روزانه کتل شي ماسک او سینیټایزر به لازمي وي سکولونو کې به د جراثیمو ختمولو سپرېګانې هم کول شي په لاسونو ملاوېدو به هم بندیز وي او د سماجي فاصلو به پوره پوره پام ساتل شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلمشال رادیو څخه وري په پاکستان کې د شمریاتو د ادارې د اگست پر درېمه د تازه شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د جون په پرتله د جولای په میاشت کې د مختلف خوراکي شانو قیمتونه 2.5% زیات شوي دي. دغه اداره وایي ګرانی په مجموعي توګه د 2019 کال په مقابل کې په 2020 کال کې د 6.8% څخه 10.8% ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد په خپل راپور کې راکوي چې د خیبر ضلع د اوسیدونکو په ژغ پیلېږي.
دا د خیبر ضلع یو اوسیدونکی محمد انور دی چې د اگست پر شپږمه نیټه د مختلفو خوراکي شیانو سودا وکړه او مشال ریډیو ته د ځینو خوراکي شیانو د تیر جون او جولای میاشتو قیمتونه داسې بیان کړل.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د ګرانۍ شرح د تیر جولای په میاشت کې 9.3% ته لوړه شوې ده. دغه شرح د روان کال د جون په میاشت کې 8.6% وه. دغه ادارې د اگست په درېمه د تازه شمیرو تر مخه په پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو د بیو لوړېدو سره د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د تنظیم جنرال سیکرټریو د پاکستان د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز غړي ظاهر شاه د اگست پر شپږمه مشال راډیو ته وویل د پټرولو د بیو لوړېدو او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر کمیدو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه وختل. د مردان یو اوسیدونکی عبدالله مشال ریډیو تول په موجوده وخت کې د ګرانۍ له وجې د درمیانه طبقه خلکو لپاره هم د خپلو ضرورتونو پوره کول ګران شوي دي.
یو مزدور کسي او یو داسې عام طبقه والا میډل کلاس چې کوم دي نو هغې لپاره ډېر مشکلات مطلب د کور ضروریات او بیماری یا داسې د نور څه خرچې او اخراجات هم نه پوره روزګارونه شته نه او د هغې په خلکو باندې ډېر غلط اثر پرېوتی دی.
بلخوا د مردان ضلع د خوراک انسپکټر جنید باچا د اگست په شپږمه مشال ریډیو ته وویل دوی په بازارونو کې ګرځي او د مختلفو خوراکي شیانو قیمتونه ګوري. جنید باچا وایي دوی د هغو دکاندارانو خلاف کاروایی کوي چې په خپل سر یې قیمتونه زیات کړي دي.
ګورو نو بیا به مونږ د چې کوم جین ون لکه فرض کړه 10 روپۍ په کیلو کې هغه شانتې هغه بیا مونږ هغې ته اعلان وکړو که هغې د 10 روپو نه هغې ډېر تجاوز کوي نو بیا هغه مونږ چالان کوي.
د اگست په درېمه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې عمران خان په هیواد کې د خوراکي شیانو د قیمتونو د کنټرول ساتلو هدایات جاری کړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د اگست په شپږمه مشال ریډیو ته وویل نن سبا په پاکستان کې د خلکو آمدن کمیږي او د سیزنو قیمتونه ورته لوړېږي.
د پاکستان چې کم عام مخلوق دے چې کم صارف دے کنزیومر وای هغه مارکیټ کې زو د ګران ملاوي کې انکم زاري کمی کې لګیا دے رو پرو ولې چې ان امپلایمنت دے لاک آؤٹس دی یعنی کې دا کارخانه بندي کې کاروبارونه بندي کې دا سچویشن یو دا چې ډیر زیات خطرناک سچویشن جوړ شوی دی چې دې کې حکومت کې به نو مری چې هیڅ نشي کولای. حکومت سره هیڅ پلان نشته دی لپاره بل سره حکومت چې دی هغه قرضو کې نښتې دی حکومت ته محصولات نه ملاویږي او قرضې واپس کول دي. په دې وخت کې د حکومت لاس کې یو هم انسټرومنټ نشته چې هغه
سٹیک فلیشن باندې حمله وکي، هغه ان امپلایمنٹ باندې حمله وکي، هغه په انفلیشن باندې حمله وکي.
د پاکستان د بیورو اف سټټیسټیک د شمیرو تر مخه د روان کال د جون میاشتې په پرتله په جولای کې د چینو وړو او سبزیانو قیمتونه لوړ شوي دي چې پکې د سبزیانو قیمتونه په جولای کې سبا د 23% لوړ شول. د غنم وړو 4.4%، چینی 3.8% او د غوښې په قیمتونو کې 3.9% زیاتوالی راغلی دی.
د پاکستان د ولوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د جولای پر شلمه په لاهور کې وی خبري غونډه ویلې ول چې لوی اختر ورسته به ګڼ ګوندی زغونډه را بلی او د موجوده حکومت د ختمولو لپاره مبارزه کوي. خو د لوی اختر له تیرولو ورسته لا هم دغه دوه سیاسي ګوندونه د اپوزیشن د نور ګوندونو له مشران سره پر خبرو بوختي او په دې نه دي توانېدلي چې پر یو دریزه راغونډ کړي. دا چې دوی ترمنځ ولې سلانه کیږي او د ټول ګوندی زغونډه کول تر شا نور څه اهداف لري، په دې اړه دغه راپور ته ورسی. د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د جولای پر شلمه په لاهور کې به خبري غونډه ویلې ول چې لوی اختر ورسته به ګڼ ګوندی زغونډه را بلی او د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به مبارزه کوي. خو د لوی اختر له تیرولو ورسته لا هم دغه دوه سیاسي ګوندونه د اپوزیشن د نور ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوختي او په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره هم لیدو کاته کړی دي، خو هغه تر اوسه نه دی قانع شوی. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای چې اپوزیشن ګوندونه خپل لومړی توبونه لري او دوی په یو خوله نه دي.
مولانا صاحب په دې باندې دباو راولي چې لکه مونږ ټوټل حکومت ختم کوو، مونږ نوې الیکشن ته لاړ شو. ولی پاکستان پیپلز پارټي چې هغه دې ټیم کې سټیک هولډرز ده، دغه په سن کې میجارټي حکومت او په مرکز کې مین اپوزیشن پارټي ده. دغه شان مسلم لیگ چې کوم دی، دغه هم یو ډېر لوی کلید رول دی. بل مسلم لیگ دا خبره کوي چې دې ټیم کې د عمران خان حکومت چې کوم دی، هغه هم بدنامه شوی نه دی. که دی مونږ د وخت کې د چوکۍ نه لری کو په دې اپوزیشن په تحریک باندې، نو اولس بیا د سره راپاسې او دی به یو سیاسي شهید بددنه جوړ شي.
اپوزیشن ګوندونو د 2019 کال په جون او نومبر میاشت کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ګڼ ګوندی زغونډه را بللې وي چې پکې د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې وه. پر دې سربیره د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ګوند په 2019 کال کې په اسلام آباد کې یو پرلت هم وهلی وو او د عمران خان د استعفا او د هغه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د حکومت ختمولو غوښتنه کوله. دا چې اوس مهال د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشران ولی پر مولانا فضل الرحمن له دوی سره په ګڼ ګوندی زغونډه کې د ګډون ټینګار کوي. حسن خان زیاتوي چې د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن دریز له لومړۍ ورځې ډیر روښانه دی او هغه زیات سیاسي او نظریاتي پلویان لري.
مولانا صاحب سره سټریټ پار چې کوم دی، هغه د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه زیات. پیپلز پارټي به شاید په سند کې څه گزارو کې، مسلم لیگ په لاهور وغیرہ کې وکي، خو که چېرې دوی اسلام آباد پینډه یا نور ښارونو کې نو پاغه کې، یا خاصه توګه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې، نو دلته سره د مولانا سپورټ چې کوم دی هغه ضروری دی. هغه د دې حکومت خلاف کمپین چې کوم دی د لومبه ورځ نه هغه چلی، نو هغه ځان اسټابلش کړی دی یو سترونګ اپوزیشن لیډر په حیث باندې. اوس که هغه بار پاتې کیږي، نو د مولانا صاحب بیان یا دغه بیانیه چې کومه ده، هغه چیلنج کول به پیپلز پارټي والے ته هم دي نور ته ګران نه.
په پاکستان کې د اپوزیشن مشران دریز لري چې د وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پاکستان اقتصاد خراب شوی او که دا حکومت دوام وکړي نو پاکستان به د لا نورو داخلي او بهرنیو خطرونو سره مخ شي. خو حکومتي غړي بیا د خراب اقتصاد پر د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي پر تیر حکومتونه اچوي. د دوی دریز دی چې د اپوزیشن ګوندونو شور له دې وجې دی چې درغلي راسپړل شوی ده. په کراچی کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکو اویس توحید وای چې اپوزیشن ګوندونو ته معلومه ده چې هغوی د اوسني حکومت پر ضد تحریک نسی برالی کولای.
نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بخوبی پتا ہے
مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ته دا خه معلومه ده چې دا وخت دوی د حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک نشي بریالي کولی. دوی لوی اکثریت لري، خو دوی ته معلومه ده چې د مسلم لیگ قاف او متحده قومي مومن پاکستان دواړه اسټابلیشمنت ته نږدې ګوندونه دي. دوی کله حکومت هر څه ګیلي لري، خو د حکومت لتنی نشي جلا کېدی. نو اپوزیشن نه غواړي چې داسې تحریک پر مخ یوسي چې بیا ناکام شي، لکه د 2019 کال په اګست کې پر اکثریت لرلو سربیره د سینټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د دوی د بے باوري تحریک ناکام شو. نو دوی پوهیږي چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ همغږي موجود ده.
دا چې د هیواد ولوی سیاسي ګوندونه په دې خبر دي چې دوی دا وخت حکومت نشي راپرځولی، نو بیا ولې پر ضد تحریک چلوي؟ او یې سوې زیاتوي چې دوی د حکومت پر ضد پر هر دریز غږ پورته کوي، خو له دې لارې دوی غواړي چې د اسټابلیشمنت او حکومت ترمنځ درزونه پیدا کړي.
آواز بلند کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، میڈیا ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں،
اپوزیشن گوندونه چې د حکومت پر ضد په پارلیمان، رسنۍ او خبری غونډو کې د احتجاج په توګه غږ پورته کوي، نو له دې لارې دوی غواړي چې د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ په تفاهم کې درس پیدا کړي، او کله چې د دوی له یو بل څخه لري شي نو بیا پیاوړی تحریک پیل کړي. اپوزیشن غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت پر مهال اقتصادي بحران، د کرونا حالات، خراب حکومتداری او د خلکو پر هیلو پوره نه ختلو لکبله چې کوم حالات ترمست شوی دی، پر هغه نور اتیل اچولو سره هغوی په سیاسي توګه نور هم کمزور کړی،
انکو سیاسي طور پر کمزور کیا جائے.
اپوزیشن ګوندونه پر پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوځ او استخباراتي ادارې تر شا ولاړ وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوځ او حکومت په بیا بیا دای داوی رد کړی دی او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم فویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
از مجھے مشال ریڈیو سخاوری یو کال مخکې د 2019 کال د اگست پر 15 د هند حکومت د هیواد د آئین 300 او 15 ای د فو په منسوخولو سره د هند تنظیم لاندې جمع او کشمیر په دوو برخو کې تقسیم کړ او په مستقل ډول د وفاق تر تنظیم لاندې د علاقو درجه ورکړه. پاکستان د کشمیر پر سر له هندوستان سره څو جنگونه سوي ادا کوي چې هندي ځواکونه په کشمیریانو باندې ظلم کوي، خو هند دغه تورونه ردوي. د پاکستان موجوده حکومت چې د کشمیر لپاره په دې یو کال کې څه کړي، نو پر هغو په داورسوي کې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو د طنز او مزاح په بڼه نیوکې کړي، بلخوا بیا ځینو ستایلې هم دي. زموږ همکار اسرائیل مومند په ټولنیزو رسنیو کې موجودي همداسې ځینې څرګندونې راخستې دي.
د 2019 کال د اگست پر 15 نوی ډیلی د جمو او کشمیر کورواکي او ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او په بشپړ ډول یې د هند تر اساسي قانون لاندې راوست. په چهارشنبه دغه ګام یو کال پوره کېدو په مناسبت پاکستان د استحصال په نوم ورځ ومانځله. حمله دی یو ورځ مخکې پاکستان اعلان وکړ چې د هند تر واک لاندې کشمیر یې په خپل رسمي سیاسي نقشه کې شامل کړ. هم پر دغه ورځ د ټوکو ټکالو یا طنز و مزاح لیکوال انور مقصود په خپل ټویټ کې ولیکل، هندي وزیر اعظم مودی به په خوب کې هم دا سوچ نه وکړي چې زموږ کپتان به ترې کشمیر دومره په اسانه یوسي. له دې مخکې په 3 اگست وفاقي حکومت د اسلام آباد په کشمیر لوی لاره یا هائی وے د سرینگر هائی وے نوم کې خود. له دې وروسته انور مقصود په خپل ټویټ کې ولیکل، سمدستی د اسلام آباد نوم نوې ډیلی کېګ دی، هسې مو لوړاندې فتح کړی. نوموړی زیاتوي که په 15 اگست د خاموشۍ وخت 2 منټه کړل شي نو کېدی شي چې له سیاچین هم دښمن وتښتوو. یاد بی چې پاکستان حکومت اعلان کړی وو چې د هند لخوا د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت به د یو منډ لپاره خاموشي اختیارولی شي. په لاهور کې د پاکستان د ټي وی او سټیج مزاحیه ډرامو هنرمند هنی البیلا د اگست په 6 مشال ډو ته وویل چې خلک په ټوکو ټوکو کې حکومت ته هغه پیغام رسوي چې په عادي خبرو کې یې رسول ګران وي.
د طنز او مزاح ګټه دا وي چې خلک ډیر په تسلۍ سره هغه خبرې هم واوري او برداشت کړي کوم چې هغه د یوې لمحې لپاره هم نشي اوریدلی. هماغه خبره چې یو تن په غوسه کې کوي مونږ یې د طنز او مزاح په شکل کې ډیر په اسانه کوو. د ټوکو خبره ډیر اثر پرېږدي، خو مونږ یې په طنز او مزاح کې کوو نو ځکه خلک برداشت کوي.
همدارنګه په 2 اگست د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د 15 اگست په مناسبت د کشمیریانو په حق کې یو سندره جا چول دې میری وادي خبره کړه. د پوځ مطبوعاتي څانګې تر مخه د دې سندرې هدف د دوی په خبره په یو استحصال له کشمیریانو سره د یووالي اظهار دی. له دې وروسته د پاکستان نامتو مزاحیه هنرمند او مزاح نگار عمر شریف په خپل ټویټ کې ولیکل، که حالات همدا سی روان وو نو هغه ورځې لري نه دی چې په پولو با د توپونو پر ځای بوفری یعنی د تیز موسیقي اورېدو آلات ولګول شي. ټوټ به ټوټ په نوم ټویټر اکاونټ لرونکی بیا لیکي که د کشمیر ازادي سندرو سره تړل شوي نو بیا د 1500 ارب روپو بجټ موسیقارانو او سندرغاړو ته ورکول پکار دی. بلخوا بیا ځینو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو په دې یو کال کې د حکومت او پوځ لخوا د کشمیر په اړه د شو اقداماتو ستاینه کړې. سعد کلیم په خپله ټویټر پاڼه د ایس پی آر لخوا د کشمیریانو په حق کې د جوړې کړې سندرې ویډیو شریکه کړې او لیکلی دی چې هغه د ایس پی آر د مشر او د ده ډلې ستاینه کوي چې په یو استحصال موقع یې دومره زبردسته سندره جوړه کړې او د کشمیریانو مبارزه تکلیف او پر دوی کېدونکی ظلم یې په ډاګه کړی. لاهور میشته مزاحنگار او مزاحیه هنرمند مسعود خواجه بیا د اګست په شپږمه مشال ډو ته وویل چې هغه د موجوده حکومت لخوا د کشمیر په حواله کیدونکو اقدامات لکه په نقشه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر شاملول، په لارو نمونه کې خودل او د کشمیر په اړه سندرې جوړول جدي اخلي، خو د په خبره د طنز او مزاح په شکل کې د تنقید به هم نتیجې مخې ته راشي.
زه خو ورته مثبت ګورم. موږ پاکستانیان خو په هر څه کې کامیډي یا طنز ګورو. په تھیټر ډرامو کې هم زموږ ملګري اکثر دا جملې کاروي چې نقشه له موږ سره ده او کشمیر له هند سره دی، خو حکومتي اقدامات مثبت دي. البته کامیډي به موږ کوو او پر حکومت به د دې اثر هم پرېوځي. موږ پر هند حمله نشو کولای او نه یې کول غواړو، نو د خبرو له لارې به د کشمیر مسأله حلوو او ملګرو ملتونو ته دغه کیس تللی نو هغه بیا راپورته کول پکار دي.
د میجر عادل راجا ریټایرډ په نوم د ټویټر یو کاروونکی بیا لیکي چې پاکستان له کشمیریانو سره د یووالي لپاره د کشمیر هائی وے نوم بدل کړ او سرینګر هائی وے یې پرې کېښود. د په خبره د ایس پی آر له سندرو او ساین بورډونو سره ډیر اثر پرېوتی شي. نوموړی وایي ځکه چې د لفظونو جګړه د کشمیر ازادۍ د کمپاین مهمه برخه ده. همداراز محمد عبدالله بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په جنگ کې له ټوپکو زیات د همت ضرورت وي. د ده په خبره د 1915 کال په جګړه کې د نور جهان ویلی سندره نن هم ستایل کیږي. د یادونې دا چې د 1940 کال راهیسې د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ درې جنگونه شوي دي. دا دواړه هیوادونه ادعا کوي چې کشمیر تدوی دی. په دې جنگونو او دواړو خواوو ترمنځ وخت ناوخته په ډزو کې ګڼ شمیر پاکستانیو او هندي پوځیانو او ولسي وګړو ته مرګ جوبله هم اوښتی ده.
د لادراک بلوچستانو د منډلو په اړه یو ځل بیا په پاکستان کې هلي ځلې زیات شوې دي. د تیر لوی اختر اول ورځ د لادراک کسانو خپلوانو د کورونو پر ځای د کوټي ښار پر سړکونو تیر کړ. دوی د احتجاج پر مهال غوښتنه وکړه چې خپلوان دي یا خو خوشي کړل سي یا دي عدالت وړاندې سي. د ورو کسانو موضوع یو څه خاموشه شوې وه، خو د جون په میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ور واوښتی کله چې د یوې بلوڅي نجلۍ د احتجاج پر مهال ریکارډ شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه خپره شوه. حسبی قمبرانی په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشی کولو غوښتنه کوله. د هغې یو ورور تر لادرک کېدو وروسته وژل شوی او بل هغه لا هم ورک دی. د ورک شوو کسانو پر کورنیو څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه له حسبی قمبرانی سره خبرې کړې دي. راځي چورته غرسو.
د لادرک بلوچ د کونکي محمد حسن قمرانی خوندي هر ورځ نشته یو ساعت په یو پښه ولاړی د خپل رور د خوشکېدو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفه کوي. د دې دواړه ورونه لادرک سوي چې په کې مشر رورې وشل سوي او دویم یې لا هم ورکتی. د سش کال د جون تر اتمې نیټه پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. خو کله چې د لادرک بلوچستان لپاره د شاخ پورتکونکي سازمان وایس فار مسنګ بلوچ له لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حسیبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں اسیبہ کمرانی احسان کمرانی کی مشیرا. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے.
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خپره شوه چې له کبله د لادرک بلوچستان د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلی.
جس میں ایک مسخ شدہ لاش وصول ہوا ہے. میں اسی گھر سے میں وہی افیکٹی ہوں. میرے گھر میں پہلے بھی میرا ایک بھائی شہید ہو چکا ہے. اس کی مسخ لاش
دل ادرک کسانو مسئلہ د بشیر کونو لپلاوا د پاکستان تر ټولو مهمه او نا حل سوی ستونزه بلل کیږي. د ورکو کسانو کورنۍ سیاسي ګوندونه او د بشیر کونو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړي ده. دخل ګل ادرک کېدل په ټول پاکستان کې رپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلکو لا درک کولو تور پورې کوي. حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو للارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړې بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نیشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 درک بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورتونکونکي سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورک دي. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو په اړه یو پلټونکي کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال دسمبر میاشتې پورې 6,556 کسانو د لادرکې شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکې لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز شوه. د نواب پکتی تر مرګ وروسته ځینې بلوچو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرک کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبې کمرانۍ د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه یې له هیڅ وسوالي ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوان و چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنۍ په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپې پر وخت له ځان سره بوزدی.
بشپ پولیس او پساده جامو کې کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تر لرې پورې د پولیسو په ګاډي پسې منډې وهلې او د قرآن روی یې ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته به په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو
د
حسیبې
په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 2 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی.
لاش جو امی جو موصول ہوئی تھی وہ ڈرل کیا گیا تھا. ان کی آنکھیں بالکل
داغ بدن پر ڈرل مشین سوری سوری کر شو. سترګې یې بهر راوتی وې. په بدن یې د اور او بلیډ نخې وې او په سر کې په ګولې وشتل شوې وې.
اور ان کو مطلب کوپڑی پہ ان کی گولی مار کے ان کو شہید بھی کیا گیا تھا.
خود سلمان ترمر کی شاو خاطر لور کال ورس دا حسیب کمرانی دوا مرور حسان کمرانی ہم اچت کلسو. حسان په اسلام آباد کې د پرستن یونیورسيټیز د کونکي وو او د چټان لپاره کوټی ته تللی وو. حمله دی ورځي د دې کورنۍ د غمونو یو بل لړۍ پیل شو. حسیب وايي چې د مشرور سلمان لمر غرایسی ژوند ځای پر ځای ترې دلی دی.
ہم نہ تب سے عید مناتے ہیں، نہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے مطلب نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سوک کا
مونگ نہ بیا اختر منزل دے او نہ میں نوی جامع خوشتی دی پکور کے ماتم دے مونگ جوان دیو خوشون کول مپری خیدے کور خالی خالی خکاری ما شمان ہم پدی انتظار دی چے حسان برازی او لمونگ سربا لو بے کبی کل چے دا کور دروازہ اٹھا کی گی نو مونگ ٹول پدی ہی لور من ڈکرو چے خائی حسان وی کل چے ما تا ٹیلی فون راشی نو دا کور ٹول غڑی زماغ وقت تخپل غگون رانیز دیکھڑی چے کی دیشی دا حسان دا خوشی کے دو خبر وی او یا حغخ پخ پلوی بس تو موجزے پہ انتظار یو
کہیں اس کی کال نہ آئی ہو اس کے لیے مطلب موجزے کے انتظار میں ہوتی ہے.
دا وچل سوی سلمان کمرانی درے او دا ورک سوی حسان کمرانی یوا ماشو مدا
جو ان کی بڑی بیٹی ہے وہ کافی زیادہ مطلب نفسیاتی مریضہ جیسی بن چکی ہے. اور باقی دو بچپن
د سلمان مشلور په نفسیاتی ناروغي اخته شوې ده. نور دوه ماشومان هم تر وخت لمخه په ذهني توګه بالغ شوې دي. مشلور یې په وړو وړو خبرو ژاړي. چې کله یو پلار وویني چې له خپلې لور سره مینه کوي نو دا ورته حیرانه حیرانه ګوري. ما یو ځل ورڅخه وپوښتل چې ولې داسې ورته ګوري. نو یې وویل ګورم چې یو پلار له خپلې لور سره څنګه مینه کوي.
دا دوه مرور حسن تر لادرکی ورسته حسیبه فیصله وکړه چې نور به د خپل رور د خوشکېدو لپاره سړکونو ته راوځي. هغه د لادرکه کسان لپاره د کوټي پرس کلب مخې ته لګېدلې کیمپ ته اوس هر ورځ سهار 9 بجې ورځي او ماښام بیرته کور ته ځي. خو لکه چې سړکونو ته راوته ده نو د دې په خبره ورته په ټلیفون دمکیانی ورکول کیږي.
زده مبارزه لپاره راوت یم خو زورول کیږم. ماته په ټلیفون ویل کیږي چې تاسو مبارزې ته دوام ورکړ نو ستاسو ورور ته به زیان ورسیږي، تا به ووژنو. ستاسو له وجې د پاکستان حالات خراب شوي دي او که تاسو خاموش شئ نو هر څه به سم شي.
ماحول کافی زیاده خراب هو گیا ہے، اگر آپ چپ رہیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
دانه د معلومات چې دیته دړکی څوک ورکوي. اسبانه یوازې په سړکونو د خپل وچل سوي او رکسوي ورور لپاره انصاف غواړي، بلکې هغه او کچره خورې د ورور د راخلاصېدو لپاره ذکر د قرآن شریف تلاوت، وظیفې او دعاګانې کوي.
سورہ لقمان او سورہ توبہ ولو د قرآن مجید چې کوم اوه منزله دي هغه په درې ورځو کې ختمو. مونږ ته ویل شوي دي چې په کور کې دننه یو دایره جوړه کړی او په کې تاویږي را تاویږي او د قرآن شریف تلاوت کوي، او د دې ترڅنګ هر ورځ زه او زما خور په یو وخت په ادریږو او د یاسین مبین تلاوت کوو.
د حسبې پلار په کلی کمرانی کې د محله د جماعت امام دی او هلته ماشومانو ته دیني زده کړې هم ورکوي. خپله آسبا او خور یې بیا په کور کې نشتې او یا ماشومانو ته قرآن شریف ورزده کوي. د سلمان او حسن مور په خپلو زامنو پسې دومره ناروغه سوي چې د حسبې په خبره یو ځل خو تر مرګ ورسېده.
مور می ټول ورځ ژاړي، هر وخت وظیفې کوي، ماشومانو ته ګوري او ژاړي، تر پکی لاندې کینی نو ژاړي، یخی اوبه اوس کینو ژاړي. دا هر څه دا زوروي او وایي چې زما زوی به په څه حال کې وي، هیا غبا یخی اوبه سکلی وي، آیا زه چې کومه ډوډۍ خورم هغه به هم خوړلې وي او که نه.
د لادرکل سو بلوڅ ځوانانو خور حسیبه قمبرانی و چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ته ځوابونه ورکول. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د پای شیبې را رسیدلې دي. استاد سپام یو ځل بیا د لنډو خبرونو پر لور را ګرځوم چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. افغانستان د خیبر پختونخوا په کوز درکی پر پاکستانی او سرتیرو د برید پاړه د دغه هیواد د بارنو چارو وزارت تورنه رد کړی دی. د افغانستان د بارنو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې هیڅکله خپل خاوره بعد پاکستان یا نور هیوادونو ضد کارېدو ته پرې نږدي. د پاکستان وفاقي حکومت د روانې میاشتې د 10 نیټې څخه په ټول هیواد کې د کاروباري مرکزونو، سیلګرۍ د ځایونو او هوټلونو د پرانستلو اعلان کړی دی. دا خبره د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. په سویلي وزیرستان کې په ځمکه کې د خخ ماین د چاودنې له کبله یو 40 کلن ځوان ټپي شوی دی. د یادونه وړ ده چې په سویلي وزیرستان کې یوازې 13 میاشت کې د ماین 3 چاودنې شوي دي چې په نتیجه کې 9 ماشومان ټپیان شوي او یو 14 کلن ماشوم مړ شوی دی. په افغانستان کې 4مه مشاوراتي لویه جرګه نن په کابل کې پیل شوې ده. په دې 3 ورځنۍ جرګه کې دغه 400 طالب بندیانو په اړه بحث کیږي چې حکومت یې د نه خوشي کولو خو طالبان یې پر خوشي کولو ټینګار کوي. د نن ورځې په مشاوراتي جرګه کې له ټول هیواد څخه 3200 کسان ګډون کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د خونړیو 14 نوروستو قهرجنې مظاهرې پیل شوي او ولس له حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. د اګست په 4مه نیټه په دې 14 کې لږ تر لږه 1,900 کسان وژل شوي او له 15,000 ډیر ټپیان شوي دي. د لبنان سرکاري میډیا وایي چې د اگست په شپږمه دا مظاهره هغه وخت پیل شوې کله چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون بیروت ته په سفر و. مظاهرچیانو ټایرونو ته اور لګاو، په امنیتي ځواکونو یې کاڼې وویشته. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس هم کارولې چې یو شمېر مظاهرچیان پکې ټپیان شوي دي.
لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ستخ خبرونی پایتر سیزی. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټول خبرونی د مشال رادیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم وګوري. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمی او شاهین بنری ته اجازه ورکړي. که پرم دې سپو پات سوس نو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونی اوریدلای سئ. تر بیا مو په مخه شه. لوی عالمو مالسه.